پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمی دولس بجې شوې. تاسې ازادي رادیو ته پکېس قدرمنو اوریدونکو د دې ساعت په خبری مجله کې چې زه اجمل تورمن استاسې قربتوب کوم رامین کاکړ را سره د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مسؤلین وایي حکومت د انتخاباتو په برخه کې د دوی غوښتنو ته پام نه کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې مو سوریې ته د امریکا له خبرداري خبر کړو. په دوهمه نیمایي کې نور بسته اونیزه خبرونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له سالی محمد سالی څخه واورئ.
په خوست کې پر فرضي کرښه افغان او پاکستانی پوځیان په جګړه اوښتي. متحده عرب اماراتو د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د بابر په نوم یې د لرې واټنه کروز توغندۍ ازمایلې دی. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځیانو ترمنځ وسلواله نشته پیل سوې ده. د خوست د امنیتي قومندانۍ سرپرست مونمل عبدالحنان زدران ازادي راډیو ته ویل نشته هغه وخت پیل سو چې د ځاځي میدان قومي خلکو او هلته میشتو سرحدي پولیسو د پاکستاني ملیشو د وړاندې تګ مخه ونیوله.
پاکستانی ملشاوی د جندوغرا او د نازوغرا سره تر جګشی وی چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکړه او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټی چې دی یغه هم ممانیت وکړه چې د پاکستانی ملشل خونه ارداز شروع شوه او په مقابل کې د میک پرسونل هم جوابیا زوبر کړای دی.
تر دې مخکې هم څو وارې د ځاځي میدان پر غرونو او د سرحدي پولیسو پر مورچلونو بریدونه سوي چې د ځایي خلکو په ملاتړ په شاته تمبول سوي دي. په سرپل ولایت کې پر یو پوسټه د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې یو لستنه وجل سوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني نن ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه یو لس بجې د سنگچاره کلسولي په تیبیر کلی کې پر 15 پوسټه حمله وکړه. د شغلی رحماني په وینا په پوسټه کې ټول موجود کسان چې ولسی پاتنوال و وجل سیوی دی. د دولت کوم مخالفه ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. په نورو امنیتي خبرونو کې راغلي چې د هرات د کوشکول سولي په مربوطاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو البته د طالبانو د دوه مخالف ډلو ترمنځ په نشوتو کې له دوړو لوریو لستنه وجل سیوی دی. د هرات د ولی او انجلنی فرهاد ویل دغه وسلواله نشته پرون سوي د بلخ و د اورزګان په مرکز ترین کوډ چوري او خاص اورزګان ولسوالیو کې د افغان پاوڅ په هوایي او ځکنوي عملیاتو کې لستنه وسلوال طالبان وجل سیوی او ولسنه نور جو بل سیوی دی. د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوی وایي چې دا خبر د تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. متحده عرب اماراتو د افغان دولت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ څرګند کړی دی. پرون په همدې اړه په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سرپرست سفیر عیسا ال مزوري د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد نیفتمر سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه پرون شپه ازادي رادیو ته ویل دوړو لوریو له ترورزم سره پر ګټه مبارزه او د بهرنیو ترورسي ډلو پر لمنځړلو بحث کړی.
نه یوازې دا چې په سیمه کې اوسپنړۍ کې هم موږ همدا فرضیه مخ په عملي کېدو ده چې اجماع رامنځته شي. د اجماع په رامنځته کېدو سره به د سیمې د هېوادونو په منځ کې د سولې دپاره، د توریزم سره د مبارزې دپاره او همدارنګه د اقتصادي بهبود دپاره زمینه مساعده شي، حکمت سازي به وشي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې وروستیو کې امریکا ته په سفر کې د متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او امریکا له استازي سره کتلي او د سولې په برخه کې د دوی نظرونه اخیستې دي. په کندهار کې چارواکي او خلک درې ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت لري. پرون په کندهار کې د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د خلکو نوم لیکنه پیل شوه، خو د کندهار والی ویلي چې په دغه ولایت کې د نوم لیکنې مرکزونه کم دي. بلخوا په کندهار کې د انتخاباتو کمیسیون مشر هاشم درانی وویل د کندهار لپاره د نوم لیکنې 225 مرکزونه پرانستل سوي.
څنګه کولای شو چې موږ خپل سپینام د کندهار د ولایت د کندهار د شهر په ساته او د ولسوالۍ په ساته باندې 1,000,000 ته ورسوو؟ خدای مکړه چې داسې نه شي چې موږ او ستاسو سپینام د 5,000 څخه تر 1,00,000 شي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان پوز وای د بابر په نوم د لرواټنه کروز توغندای ازمویل دی. د پاکستان پوز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل بابر توغندی ته انکشاف ورکړی او په ډیر دقت 300 کیلومتر پورې د مځکه او اوبو هدفونه وشتلی سي. تیر کال د پاکستان پوز ویلی و چې له اوپتل څخه وشتل کیدونکې لومړنۍ توغندای ازمویل دی چې اټومي سرګلوله یا سروکۍ لږدولی سي. د سوریې د چارو یو څارون کې ډلوي چې په دغه هیواد په شمال کې 14 سوي ده. په دې سیمه کې د سوریې پلوي ایرانی او شیعه ځواکونه میشته. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلوي د 14 چې پرون شنبه وسوه علت لا څرګند نه دی، خو کېدای سي چې هوایي حمله یا تصادفي 14 وي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د 14 سیمه په دې مشهور ده چې هلته د سوریې د رژیم ملاتړي ایرانیان او افغان ملیشیا ځواکونه میشته. او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړي که دمشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ورباندې د حمله لپاره چمتووالی لري. دا خبرداري په داسل کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یا لکه فرانسې او برېټانیا پرون پر سوریې هوایي حمله پیل کړي. دغه هوایي حمله د سوریې لخوا د هغې مشکوکې کیمیاوي حمله په ځواب کې پیل سوه چې تېره اونۍ په نتیجه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پیشنهاد رد کړی چې پر سوریې هوایي حمله پکې د یو خپلواک دولت پر وړاندې غیر مواجه تهاجم بلل سوی و. روسیه د سوریې له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت پر ضد د میزایلو د حملې د غربي قدرتونو لخوا د پام وړ برید ګڼل کیږي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مسولین وایي حکومت د انتخاباتو برخه کې د دوی غوښتنو ته پام نه کوي. دوی نن په وی خبري غونډه کې دغه موضوع له رسنیو سره شریک کړه.
اساسي غوښتنه دا ده چې باید احزاب ته سهم ورکړي. دویم دا دی هغه نامونه منطقي چې د نامنۍ په پلمه باندې هغه د رای ورکول له محرومه کیږي، هغه باید دوباره تجدید نظر وسي، دقیق بررسی سي.
د پکتیا ولایت د ځازی میدان ولسوالۍ په دوه غرونو کې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمن خطر رامنځته شوی. په دې اړه لسیمې د ازادۍ رادیو خبریال هم اورو. په بهرنیو موضوعات کې به واورئ چې امریکا سوریې ته خبرداری ورکړي کې اټومي وسله استعمال کړه، بیا به پرې برید وکړي. نور مطالب هم لرو. نور بس د اونیز خبرونه هم شته. ملتیا وکړئ. بلې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. دوستان، لکه څنګه مو چې واورېدل، د یو شمېر سیاسي ګوندونو مسؤلین وایي حکومت د انتخاباتو برخه کې د دوی غوښتنو ته پام نه کوي. دوی دغه څرګندونې نن په یوې خبري غونډه کې وکړې. د خبري غونډې ته زموږ همکار محمد واصل وصال ورغلی و چې اوس ترې راستون شوی دی او راسره په سټوډیو کې. وصال صاحب، ښه راغلاست. او که د موضوع جزئیات راکړي چې څه خبرې وي، که په جزئیات سره اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیره مننه ترمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن د اته ویشتو ګوندونو واستازي یو خبری غونډه کې حاضر شول او رسنیو سره د هغو موارد او مسایلو په اړه معلومات شریک کړل چې دوی نږدې دوه اونۍ وړاندې د اته ویشتو ګوندونو یو ګډ دریس سره ولسمشر سره ناست شوي وو او خپلې غوښتنې ولسمشر سره د انتخاباتو کمیسون سره شریک کړي وو. خو د دوی په خبره هغه غوښتنې او هغه مسایل او وړاندیزونه چې دوی ولسمشر او انتخاباتو کمیسون سره شریک کړي دي، تر اوسه پورې حکومت او نه هم د انتخاباتو کمیسون د دوی غوښتنو ته کومه خاصه توجه نه ده کړې. چې د دوی په خبره که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني او د دوی غوښتنو ته توجه ونه کړي، نو دوی به د انتخاباتو کمیسون سره خپله همکاري وسندوي.
صرف د انتخاباتو خپلواک کمیسون خو خپلواک دی، مستقل دی، او د دوی غوښتنې د حکومت لري. په ځانګړي ډول دوی د حکومت تاسو د دواړو نه غوښتنې کول، د ډېرې غوښتنې د دوی انتخابات کمیسون ته متوجه وي که حکومت ته؟
د دوی غوښتنې دواړو لورو ته متوجه وي، ځکه دغه شپږ مادې یا شپږ غوښتنې چې دوی په خپل هغه پرېکړه لیک کې ولسمشر سره شریک کړي، د انتخاباتو کمیسون ته هم سپارلې دي. دوی وایي د انتخاباتو کمیسون زموږ د وړاندیزونو او پیشنهادونو هرکلی کوي، خو کله چې ولسمشر سره موږ مخامخ کینو واغوی هم کینی بیا نو دوی وای چې دغه غوښتنې عملی نه دی د دوی نیوکه په دغه برخه کې د چې موږ وړاندیز کوو کله غوی هرکلی کوي خو کله چې ولسمشر سره مخامخ بیا انتخاباتو کمیسون مشان مسولین کینی او موږ هم کینو بیا خپل غوښتنې مطرح کوو نو د انتخاباتو کمیسون وایي ستاسو غوښتنې تر ډیره حده پر عمل نه دي مشخصې غوښتنې دوی خو شپږ غوښتنې لري او لومړی غوښتنه هم ده چې انتخابات باید په وخت سره ترسره شي بل غوښتنه د ګوندونو ده چې په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو ته باید ونډه ورکړل شي یا سهم باید ورکړل شي چې د دوی تر ډیره حده پورې ټینګار هم په همدې چې سیاسي ګوندونو ته په ونډه ورکول سره هغه راي چې هدرزي یا هم زایکیږي دغه مخه نیول کیږي یعنی هغه راي چې دوی وایي د ډېرې کاندیدان چې پاتې راځي هغه راي به بل ته انتقال شي دوی د سهم غوښتنه کوي چې سیاسي ګوندونه او حزبونه او خوځښتونه باید خپل سهم ولري او غنور کسان چې آزاد راځي هغه باید د خپل لارې نه راشي او ځنه نوماند کړي بل خبره په هیواد کې دنه ولې هیواد بهر دوی وایي چې باید ټول افغانان ته د راي ورکونې زمینه برابر شي د دوی بل غوښتنه په ټاکنو کې د سار او نظارت لپاره د سیاسي ګوندونو او خوځښتونو نه دیو ګټ کمیسون جوړیدل دي چې دوی باید الته موجود وي او د انتخابات نصارنه وکړي بل دوی وایي په عادلانه توګه باید د رای ورکونې مرکزونه جوړ شي نه دا چې یو چرته رای مرکزونه ډیر وي یو چرته کم وي بل اساسي نیوکه د دوی دا ده چې دوی وایي یو شمېر کړي او یو شمېر افراد قصدن نه هڅه کوي چې یو شمېر سیمې نام نه وخی یولته د دې لپاره زمينه سازي وکړي چې خپل کسان هلته بریالي کړي نو دوی حکومت نه غواړي چې باید هغه سیمې امن کړي او لدی لري
او د حکومت خبرګون
حکومت کسه هم تر اوسه تازه د دغه غوښتنو په مقابل کې سند ویلي خو لدی وړاندې دوی د سیاسي ګوندونو او خوځښتونو سره د مشورو او خبرو اترو د دوی د غوښتنو د منلو خبره کړې و
ډیر ډیر مننه وسال سبي لمنیم چې په راتلونکو خبرونو کې د حکومت خبرګون او د انتخابات خپلواک کمیسیون هم روچې غوی په دې اړه څه وایي د انتخاباتي چارو یو شمیر متخصصین بیا وایي د انتخابات پروسه کې د سیاسي ګوندونو نه همکاري د انتخاباتو پر پروسې ناوړه اغیز کولای شي دوی وایي حکومت باید د امکان تر بریده په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ونډې ته زمينه برابر کړي زموږ همکار محمد حدیث پردیس د انتخاباتي چارو له متخصص جانداد سپینغر سره مرکه کړي چې په سر کې نوموړې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د ونډې په څرنګوالي حقیقي
ولا پارلمان چې دغه انتخابات په پایلو کې رامنځته کیږي کاغه مرکزی پارلمان دی محلي د دیموکراسي اصول دي چې دلته باید احزاب او تزمینه برابر شي دوی تر حد ممکنه پوري باید پارلمان کې حضور ولري ځکه هم دوی چې د خلکو اراده تمثیلی نو منطقا اصولا د دوی حضور ډیر ضروری دی دا چې متاسفانه تر اوسه د افغانستان د رای ورکونې سیستم یا سیسټم ټي وی چې دا اجازه نه ورکوي دا بیا بل مسله ده
بل سپینخر سه به وختنه چې هم دغه حزب مطرح کړي دوی ټینګار په دې لري چې په دغه انتخاباتو کې دوی ته ونډه ورکړل شي کله خلک تشریح کوي چې بل اخر دوی د څرقم ونډه غوښتنه لري او څنګه امکان لکه مو طریقه امکان لري چې دوی ته ونډه ورکړل شي
زما په یاد ده چې 2019 نه مخکې د مختلفو سیاسي ګوندونو هلې ځلې روانې دي ترڅو دغه سیستم د سن ټي وی چې دی یا رائے واحده غیر د انتقال وړ رائے دا باید تغییر شي په داسې یو سیستم سره چې حد اقل یو برخه د کرسي و چې په پارلمان کې دي دا لکه خزو د پاره چې ځانګړي شوی او د یو کوټه لري باید احزاب د پاره هم یو ځانګړي سهمیه ورکول شي
سپینګر صاحب یو بل مسله چې دغه احزاب په چنن راټول شوی وو دوی په دغه غوښتنې باندې تاکید لري چې احزاب ته د ونډه ورکړل شي او کچیرته نه ورکول کیږي نو دوی باید د انتخاباتو کمیسون سره کوم همکاري چې لري هغه همکاري باندې کوي کچیرته دغه مسله پیخیږي نو بیا د انتخاباتو په ټول پروسې څومره تاثیر لرلی شي
ګوري انتخابات او مخصوصا پارلماني انتخاب بات د دې کې اصلي شریکان اصلي لوبي کوونکي هم د سیاسي ګوندونو سیاسي جریان نه دي دا خو په لمه مسله ده چې افغانستان کې دا ګوندونه یا جریانونه قوی دي کنه دي معیاري دي کنه دي مګر هم په اصول او پرنسيب کې دا منطقي ده چې احزاب دو شریکان دي د پروسې او د دوی مشورې د دوی وړاندیزونه مخصوصا هغه چې معقول دي هغه چې ممکن دي چې په سیستم کې تطبیق شي هغه باید په نظر کې ونیول شي ځکه که دوی په پروسه کې نه وسی دا په دې معنی ده چې هغه سیاسي اجماع چې ضرورت ده د انتخاب دپاره هغه نشي منستراتلی بیا به تنها حکومتي او کمیسون به چې د انتخابات په کې دریم شریک چې په ټول دنیا کې معمول دی چې هغه ګوندونه او سیاسي جریانونه دي هغه به په انتخاباتو کې نه شي دا په مشروعیت ته انتخابات په کامیابۍ د پروسې ډیر تاثیر لرودي شي
د انتخاباتي چارو کارپو جانداد سپینغر و چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول او د برخې اخیستلو د اغیز په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
دوستانو اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجی ساپی برابر کړی دي
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې په شپږ سو ولایتونو کې د ممیزو سلور سو خونې جوړې کړي دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروګرام لارې په تیرو دوه ورځو کې لس ممیز خونې په فاریاب ولایت کې بشپړې شوې او د بڼوالو په واک کې ورکړ شوې دي د نوموړي په خبره دغه خونې په ولایتونو کې د انګورو د ساتنې او په هغو ولایتونو کې جوړېږي چې د انګور حاصلات پکې ډېر دي د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي دغه ممیز خونې با د بڼوالو او بزګرو د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا لامل شي او بهر ته د ممیزو صادرات به ډیر شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ترانسپورت د نوي قانون له توشې کېدو هرکلی وکړ او ویل چې دغه اقدام به د ترانسپورت په برخه کې د سوداګرو ستونزې هواري کړي د دغه خونې ویان سیم الدین پسرلین ازادي رادیو ته ویل د ترانسپورت په قانون کې ستونزې د دې لامل شوې وي چې پنګوال په افغانستان کې پنګونې ته زړه ښه نه کړي د په دڅال کې د 14 ورځ ولسمشر غنی هم ترانسپورتي خدماتو ته په اشاره سره ویل چې په نوي قانون کې بنسټیز بدلون رامنځته شوی دی نن د کابل په بازار نو کې په امده ډول د ځنیو خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړ یو زرو اتیا افغاني د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1400 افغاني د ورجو یو درې نیمه بوجي 2000 افغاني 14 لیټر غوړي یو زرو شل افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 300 ویخته او یو لیټر ډیزل هم په 300 ویخته افغاني او پلورل کیږي او همدارس په شازاده سره کې د ځنیو بهرنۍ او اسارو سره افغاني په دې ډول بدليږي یو امریکایي ډالر او یا افغاني 45 پوله یو روپۍ یرو شپږ اتی افغانۍ د شپولا یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ یو سعودي ریال 13 افغانۍ شپېته پوله زریرانی تومن 10 افغانۍ 14 پوله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ
قدر منوریدونکو سمیوا بهرنۍ موضوع ورسله چې امریکا بریټانیا او فرانسې د کیمیاوي وسلو په ګډون د سوریه پر څو مهمو پوځي اهدافو توغندي وشتل د امریکا متحده ایالاتوي ک سوریه بیا کیمیاوي برید وکړ بیا به حمله پرې وشي دا مسله زموږ همکار نوریاس نوري تعقیب کړي نوري صاحب کدار ته وایي چې د سوریه رژیم ته دغه نوې خبرداري چا او کله ورکړي دي
بلې تورمن صاحب سلام د سوری رژیم ته دغه نوې خبرداري بیا هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورکړی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی د شنبه په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سهار له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړي او هغه ورته وویل چې د سوری رژیم بیا له زهرجنو غازو کار واخیست متحده ایالات لاس په متحده ایالات لاس په ماشده یو بیا پرې حمله وکړي نیک هیلی زیاته کړه چې کله چې زموږ ولسمشر سره کرخه باسي په هغه عمل کوي بلې تورمنصب
بلې نوري صاحب روسیه چې د سوریه د رژیم کلک عملاتړ ده په نړیواله کچه د دغه عملو د غندلو هڅه وکړه خو هغه ناکام شو ولی یعنی په دې برخه کې دای ناکام شو
لکه څنګه چې تاسو ویل روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دی یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې و چې پکې پر سوریه د امریکا بریتانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې خو د روسیې په ګډون د امنیت شورا له 15 غړو یوازې درې هیوادونو چین او بولویا هغه ته مثبت رائے ورکړه د امنیت شورا اتو غړو هغه رد او څلور نور هم ورته ممتنې رائے ورکړه امریکا بریتانیا او فرانسې د شنبه په شپه د سوریه یو لړ پوځي اهداف او هغه مراکز چې کیمیاوي وسلې تولیدوي تر بریدونو لاندې ونیول البته تورمنس د دغه بریدونو د نتیجو په اړه جنرال کینت مکنزي د شنبه په ورځ په پینټاګون کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د سوریه د رژیم د کیمیاوي وسلو درې مهم ځایونه په نښه شوي وو د هغه په وینا شپږ اویا توغندي د بارزه د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتي مرکز او دمشق د نږدې د یو پرختي مرکز په ګډون په دریو مرکزونو اشتل شوی و چې هغه لمنځوړل شول. مکنزی د غرازول دوه وشتو غندې همست نږدې د همشن شار د کیمیاوي وسلو د زیرمو پرې وی وداني او نور په همدې سیمه کې ترزمکه لاندې د کیمیاوي وسلو پر دیپوګانو اشتل شوی و. مکنزی وویل دغه عملیات دقیق پراخ او اغیزمن و چې په نتیجه کې د سوریې د کیمیاوي وسلو پروګرام البته څو کلونو شاته وغورځوه.
بله نوری صاحب مننه، خو که یوه خبره بله هم راته وکړئ چې له حملو وروسته اوس په سوریه کې د جګړې وضعیت څه ډول دی؟
دغه حمله وروسته د سوریه پاوز د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دمشق ته نږدې ختیځه غوطه چې دوما ښار هم په همدې سیمه پورې اړوند دی له یاغیانو په بشپړه توګه پاکه شوې او د دولت تر کنټرول لاندې راغلې ده. د سوریه په شمالي برخه کې بیا د سوریه د چارو یوې څارونکې ډلې ویلي چې په دې سیمه کې یوه چاودنه شوې. په سیمه کې د سوریه پلوي ایراني او شیعه ځواکونو البته میشتي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي د دې چاودنې چې پرون وشوه علت لا څرګند نه دی، خو کیدای شي چې هوایي حمله یا تصادفي چاودنه وي. د دې ډلې مشر رومي عبدالرحمن ویلي چې د چاودنې سیمه په دې مشوره ده چې هلته د سوریې د رژیم ملاتړي ایرانیان او افغان ملیشا ځواکونه میشتي. بلې تورمن صاحب.
بله ډیر ډیر مننه نوری صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو همکار نوریاس نوری وو چې په دې اړه معلومات راکول ک امریکا ویلي ک سوریه بیا کیمیاوي برید وکړ بیا به عمله پرې وشي. دوستانو، همدا اوس موږ همکار الوخیل نجیب الله الوخیل سره د سیمې په تلیفون په کرخه دی. ویل کیږي چې د ځاځي میدان ولسوالۍ په دوو غرونو کې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمن نښته رامنځته شوي. په دې اړه زموږ همکار به راته جزئیات راکړي. الوخیل صاحب، زما غږاوری که په دې اړه جزئیات راکړي چې دغه نښته ولې رامنځته شوي، کله رامنځته شوي، اوس وضعیت څه ډول دی؟
مننه کوم تورمان صاحب، تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار خواوشات نیمې بجې د پاکستاني ملیشو لخوا د ځاځي میدان ولسوالۍ په دوو غرونو باندې چې یو ته د جنډو غر وایي او دویم ته هم د نازو غر وایي، په دې کې افغان امنیتي ځواکونه سرحدي پولیس میشتي. په دې باندې د پاکستاني ملیشو لوري البته د افغان ځواکونو د چارواکو په وینا چې د درنو او سپکو وسلو برید پیل شو. خپله د خوز امنیه قمانداني سرپرست سمونمل عبدالحنان زدران ازادۍ راډیو ته وویل چې د ځاځي میدان قومي خلکو او خپل افغان امنیتي سرحدي ځواکونو د پاکستاني ملیشو د وړاندې تګ مخه ونیوله. ورستای حال دادی البته دام د خو سمنی قماندانی مطبوعاتی دفتر ازادۍ رادیو سره شریک چې په دې بریټ کې تر اوسه پورې د ځاځي میدان یو وسیدونکو وژل شوی او دوا ټپیان شوی دي. البته بل سرچینه دا ټپیان درې تنه وخدل، دا هغه کسان دي چې قومي خلک دي او د قومي چیز په شکل باندې د افغان سرحدي ځواکونو مرستې او همکاري ته هم دې دوه غرونو ته ورختلې دي. کسان د جګړې د پاکستان د خواده تلفات او نور زیانونو په ارتباط باندې کره معلومات خونشته. البته همدې سرچینه چې ما تاسو ته یاد کړ د خوځ امنی قماندانۍ رسنۍ دفتر وویل چې د جګړې په سیمه کې د جګړې لسیمینه هغه کسان چې د پاکستان له لوري جنگیدل دوه کسان ژوند نیول شوي دي او د جګړې په ډګر کې د دوه مړو جسدونه هم پاتې شوي دي او جګړه اوس هم روانه ده. او ځینې سرچینې وایي چې د افغان ځواکونو تازه دمه قوتونه هم د جګړې ډګر ته رسیدلي دي. هلته ځایي خلک وایي چې نږدې سیمې چې د جګړې سیمې ته دي هغوی خلک خپله دا د الګاډي سیمه، د اکاکلي سیمه، د میدان، د اسکندرې، د ډیری میلې او نورو سیمو خواوشه زر قومي ځوانان چې هغه کورنۍ وسله چې په کور کې د هغې سره د دوړ غرونو ته ختلی دي جګړه تر اوسه پورې موجوده ده او کله چې نور بعدي معلومات پیدا کیږي ان شاء الله موږ به اوریدونکو سره شریکو.
ډیر ډیر مننه الوخیل صاحب. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو همکار نجیب الله الوخیل چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ملیشو ترمنځ د نښتې په اړه راپور راکولو. اوس هم هلمند ته ځو. د هلمند د ګرش ولسوالۍ د ولسی حرکت خزو د طالبانو څخه د سولې غوښتنه تازه کړه. د لخکرګاه د پرلت د خیمې سره د خزو تر یو ځای کېدو وروسته په ګرش ولسوالۍ کې هم د پرلت خیمې ته خزې ورغلې دي او له وسلوالو نه یې د سولې غوښتنه کړې ده. د لخکرګاه د پرلت د خیمې مسؤلینو د سور د میاشتې درې منیټې ته د 5000 کسیزې غونډې لپاره له خلکو د راټولېدو غوښتنه کړې ده. الیاس دای له سیمې راپور لري.
پر یو نری بانس لرګي تر سپینې خیمې لاندې په شنو چادرو کې ناستې ښځې د خبرو اجنډا نه لري، خو دا څو مورز ده چې د کورنر اځي او په دې ډول د وسلوالونو د سولې غوښتنه تازه کوي. د دوی اکثره د داسې کورنیو څخه دي چې په یو نه په یو ډول یې د روانې جګړې نه صدمه لیدلې ده او یا د کورنۍ غړي پکې د لاس ور کړی دي. دوی نومونه نه وایي خو د طالبانو څخه د سولې غوښتنه کوي.
افغانستان کی راسی مثال دغه حق استی تاسو وګورئ چې انتحار سوی دي زموږ سونه بی ګنا خلک در لاسات لري دي کوچنیان مؤمنان شزي
کرشک د هلمند یو لغه ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو حکومت سرتیر ترمنځ پکې ډیر درنې جګړې او چاودنې سوی دي. د ګرشته بازار په وڅنډه کې د ولسی حرکت خیمې ترغلی شدي د نږدې سیمې دي. طالبانو د لشکرګاه څخه پیل سوي پرلت لومړی مشروط خو مثبت ځواب ویلی دی او څو ورځې وړاندې په یوه خصوصي او غیر رسمي پیغام کې یاد حرکت شخصي بللی و او د هغه د بندېدلو غوښتنه یې کړې ده. د ګرشک په خیمه کې د ښځو سره یو راغلی سپین سری وایي دوه کورنۍ په روانه جګړه کې د منځه تللي دي او د کورنۍ ګڼ شمېر غړي هم وژل شوي دي.
لومړی
حوزه کې د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي سره په یو ځانمرګ بریت کې شپانس ملکی کسان چې ماشومان هم پکې شامل ول ووجل سول او دو 50 نور ټپیان سول. د ګریشک د ولسی حرکت د خیمه یو مسؤل عبدالملک هم دردوي د غشمونه یو هم چې د وسلوالو په ولکه کې دي مثبت توبونه تر لاسه کړی دي.
د زینو وطنی خلکو مشرانو ځوانانو کشرانو سره یا علماو سره چې موږ لیدلې دي او د دوی نظر مو اوریدلې یا د دوی دردونه مو اوریدلې دي، دوی ټول د سولې غوښتن کې دي او د سولې لپاره خپل ژغ پورته کوي او د سولې د دغه ولسی حرکت لپاره خپل ملاتړ ښودلې دي.
افغان حکومت څو ځله د ولسی حرکت غړو او د هغو ملاتړ کوونکو ته د سولې د ټینګښت او د وسلوالو سره د مخامخ خبرو ملاتړ کړی دی. د ولسی حرکت د خیمو غړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سولې لپاره پرلت وهلی دی وایي تر هغو چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو نسي یاد حرکت ته به دوام ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
دوستانو تاسو ازادي رادیو اوري او اوس مهم اسمت ساروان له یو نوی جوړ شوی لنس خبروي چې د لمر وړانګې فلټر کوي. خو دا لنس ساروان نه دی جوړ کړي، دا چې جوړ کړي په دې راپور کې اوري.
جانسن اند جانسن کمپنی یو ډول نوی لنزونه جوړ کړی چې د لمر د وړانګو په وړاندې تیارا یا تتیشي څو سترګې له مافوقې بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې جانسن اند جانسن کمپنی دا لنز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې توري کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډیرو کلونو راهیسې کارول کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړی شي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرین ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړني لینزونه دي چې په اتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي. لینزونه د یوې ټاکلې مودې لپاره کار کوي، دا یو د دوو نیو لپاره دی.
دوستان له دې سره د خپلې دې مجلې نیم سات البته لمن رانګاړو په راتلونکي نیم سات کې به محمد عزیز پردیس نور بس دې ونې خبرونه تاسو ته وچلوي، خو دا شی به سالم محمد سالی استډیو ته راغله دې وخت دولستی می بجی دي او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرشه د پاکستاني او افغان پوځونو ترمنځ وسلواله نشته پیل سوي ده. د خوست د امنیت قومندانې سرپرست ویلي چې نشته هغه وخت پیل سو چې پاکستاني پوځونو غوښتل دی خوته راووري. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل سوي. په سرپل ولایت کې پر یو پوسټه د دولت د وسلواله مخالفانو په حمله کې یو لستنه وجل سوي دي. ځینې سرچینې وایي چې وجل سوي کسان ولسی پاتونوال دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس ویلي وسلوالو طالبانو تیر شپه 11 بجې د سنگچارک ولسوالۍ په تیبیر کلی کې پر 15 تلویشتمی پوسټې حمله وکړه. په نورو امنیتي خبرونو کې راغلي چې په هرات کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې له دوړو لوريو لستنه وجل سوي. بلخوا په اورزګان ولایت کې په وځي عملیات سوي چې په نتیجه کې لستنه وسلوال طالبان وجل سوي او ولستنه نور ژوبل سوي دي. متحده عرب اماراتو د افغان دولت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ څرګند کړی دی. پرون په همدې اړه په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سرپرست سفیر عیسا المزوري د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره خبرې کړې دي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت لري. په کندهار کې پرون د نورو ولایتونو په څیر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه پیل شوه. د پاکستان پاوځ وای د بابر په نوم یې د لری واټنه کروز توغندای ازمویلې دی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ کده مشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ور باندې د حمله لپاره پوره چمتووالی لري. د خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې لکه فرانسې او برېټانیا پرون پر سوریه هوایي حمله پیل کړې.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه د نیم ساعت لپاره درته زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې قدر من اوریدونکو پویږي د نور بسته خبرونه هغه مرمنو ته ځانګړي شوی چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي. د اونۍ په جریان کې زمونږ کوم شمیره چې فعال وي او دغه مرمنې چې لورته سن سره مخ کیږي کولای شي د 0909-799-00 شمیره په دې شمیره را سره تماس ونیسي. اوس مو دوه شمیرې فعال دي، کولای شي چې هم د اوس را سره اړیکه ونیسي او د خبرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظر او که کوم پښتنه هم لري شریکه کوي. د خبرونې نننې موضوع دا ده چې په تیرې اونۍ کې یوې مېرمنې له غزنی څخه لمون سره تماس نیولی وو او د ویل چې 15 کاله کېږي خاوندې پریخې ده او له هغې وروسته په داسې حال کې چې طلاق هم نه دی ورکړی د غزنی عدلي او قضایي بنسټونو ته ورغلی مراجعه کړي او هغوی تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې او دوی ورته ویلي چې دوی هم نشي کولای چې د خاوند حاضر کړي. نو همدې ته ورته چې د یو مثال د نورې قضایا وشته دي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې چې کله ستونزو سره مخ کیږي نو عدلی او قضایی بنسټونو ته چې مراجعه کوي په یو شکل هغه ستونزه چې باید په وخت حل شي نه حل کیږي او مختلفې ستونزې ورته لیدل کیږي یا دلایل مختلف وي. په همدې مسله سره غږیږو. په خپرونه کې میلمنې هم لرو کېدای شي تر څو شېبو راورسیږي. مریم احمدي او فرشته سروري چې په همدې مسله غږیږو چې په افغانستان کې مشخصه توګه په عدلي او قضایي بنسټونو کې څنګه کېدای شي چې افغان میرمنې چې له ستونزو سره مخ دي عدالت ته ورسیږي، عمده ستونزې څه دي او پر وړاندې باید کوم جدي ګامونه واخیستل شي. ټلیفون شمیرې تکراروم 0999 40 15 30 0999 40 15 50 دا مودو ټلیفون شمیرې دي. تاسو کولی شئ را سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو. سلام ستړي مشي، خبرونه ته راغلی. کزما غاورې مهرباني وکړئ.
الو
مهرباني، خبرونه ته راغلی ورو.
مننه. سلامونه علي رحمت پښتنه مینه پر دې سبتا ته او ګران ملمنو ته او د رادیو تر څنګ نه زبر امید نه کو برخه اخیستونکو ته هڅه کوم چې غوږ وایي.
مننه کوم مهرباني، خبرونه ته راغلی. که پښتنه لري مطرح کاو که نظر در سره غواړي شریک کی مهرباني.
مننه کوم څنګه باندې سره د ټلیفون طریقه باندې او موضوع کله سره کارخانه کې پردې سبدا بډی رسوي.
اوخه لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مول چې یوې مرمنې د غزنی نه لمون سره تماس نیولې وو، 15 کال کېږي خاوند پریخي او نه طلاق ورکړي. دغه مرمنې شکایت درلود چې غزنی عدلی او قضایی بنسټونو ته څو ځلې ورغلي اما تر اوسه پورې نه د دغه مرمنې ستونزه حل کړې او نه د قناعت وړ ځواب ورکړی ده. یعنی کله افغان مرمنې له ورته ستونزو سره مخامخ کېږي نو څنګه کېدای شي چې دوی عدالت ته ورسیږي؟ د افغانستان په موجوده عدلی او قضایی بنسټونو کې کومې ستونزې موجود دي؟ کېدای شي تاسو د خپلې سیمې مبارک امره ته وای.
امن واقعن دې له خیسا پر ځای موجوده پردې صاحب کنه دا که خو نشاله طلا داتې کار نه دی شوای چې څوک دې واده پر سبا کری او بیا دې پری دې بیا دې طلاق نه ورته ورکوي. ان شاء الله دا کار خو نه دی شوای او دا کار نو دې خدای دې ورته حال کې کنه مثال دې په طلاق ته ورته ورکړي یا دې بیا بیرته سره هغه وکړي نو دا خو ښه کار نه دی کنه چې واده وسره کړی او طلاق نه ورکوي او بیا دې پریشي نو دا خو ولاک زما په ذهن چې دا به ښه کار نه وي.
بلې ډېره مننه کوم تنګیوال صاحب. کور ودان قدمونه اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مولا تاسو سره شمنه کړی و چې په خبرونه کې ملمنی هم لرو. زموږ ملمنی را ورسېدلې مریم احمدی او فرشته سروري، خبرونه ته راغلی. تر مخکې در دې چې تاسو راشي، یو موضوع چې تیرونې کې مونږ یو اوریدونکي و چې دوی د غزنی نه له مونږ سره تماس نیولې و، یو میرمنه و. دغه میرمنې تقریبا ویل چې 15 کال کېږي دوی میرمن البته خاوندې پریخي او دغه میرمن به سرنوشته ده. عدلی او قضایی ارګانونو ته ورغلي په متعدد شکل باندې یا متروسه پورې رسیدنه ورته نه ده شوې او دوی استدلال وېدا دی چې خاوندې مونږ نشو پیدا کولای، خاوندې په هلمند کې ده او ته باید خپل خاوند حاضر کې. نو په همدغه شکل باندې ستونزه پاتې او ورستر بلې وای چې زما او رزنای ژوند خرابېږي او دغه سن سره مخیم. همدې مسله باندې بم کېدای شي بحث ولرو. به پټوله کې د خو یو مثال کېدای شي مهرباني وکړي.
پر مده خدای تاسو ته زه هم سلامونه په خپل واسر د ازادي رادیو ټول او ریډینګ ته وړاندې کوم. رشته هم چې د شزو په فرشته سروري ما په حقوقي او قضایي چارو کې یعنی د په کار پخته ما او فعلا د دولت وظیفه لرم چې د مختلفو مسایلو بخښو کې لکه د شزو د تخاهي یا مثلا حق خوشتنی په باره کې یا مثلا د دې چې اغه مثلا د لورز دکرو په اړه کې یا مثلا د انتخابات په مسله کې د هم د ټول مسایل کې یعنی ما فعالیتونه کړې دي چې خصوصا مدني فعالیتونه دي او د وکالت دفاع موضوعاتي
بلې هم دغه مسله چې مخکې م تشریح کړه بل اخره دغه مرمن چې څنګه کېدای شي د ته ورته قضایا وي لکم طریقه حل شي او بل اخره دغه ستونزې شته دي موږ سس پټول نه
متاسفانه از موږ پټول نه کې ډېر مشکلات سره چې خصوصا د شزو په برخه کې شزي واقعي نه یوازې چې یو د جنگ اولین تاثیرات چې پر راځي پر شزو باندې دي دا د یو اقتصادي مشکلات یوې خوا لري مثلا د ادم سواد موضوع ده چې سواد نه په مکمل شکل نه لري دي او دا چې مثلا دی وخت چې مشکلات ارسي نو دی هر مجید چې دی مراجعه کوي دی اول نس کولای چې مثلا خپل خاص یا خپل غشتنه چې یا کوم حق چې هغه دی په شرط وګسره د بیان کرایسي او طرف مقابل پو کرایسي دوه هم د چي مشکلات د دې ته په اجتماع کې دي یو د چي مثلا فاميلي اجتماع مشکلات او بل هم د ټولني مشکلات نو په لن شکل کوي چې دغه سوارت پیښ شي مثلا شسي ورزي مختلفو حدود ته اول ما په نظر ده چې بیا هم امر تلاش وکړ پر دې باندې چې په عدلي او قضایي چارو کې د شوزو باندې د ډېر کو یعنی شزي په حیثیت قاضي په حیثیت وکیل مدافع د دې د التتين وګمرو په دې شکل سره یو شزه د یو شزي مشکلات ډېر شه در کولای شي او کولای شي چې حقوقي ترسیدګي وکړي
بله تاسو ته برتره ګرځم احمدي صاحب تاسو هم فکر کوئ چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د مېرمنو یا د نجونو د ونډې په زیاتېدو باندې کېدای شي دغه کوم ستونزې چې افغان مېرمنې ورسره مخامخې دي د دې په حل کې مؤثره تمام شي
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ارادت دارم خدمت شما و تمام دستاندرکاران برنامه رادیو صدای آزادی و شنونده های شما در قسمتی که بی‌عدالتی در کشور ما متاسفانه حاکم است در سطوح مختلف قبل از اینکه ما صحبت‌های خود آغاز بکنم ما باید خود معرفی بکنم مریم احمدی هستم وکیل اسبق شورای ولایتی کابل و رئیس یک نهاد اجتماعی به نام انجمن اجتماعی صنایع بی و زنان جنوب غرب کابل وضعیت که ما می‌بینیم متاسفانه قسم است که خانما خصوصا قشر محروم جامعه ما هستن و دسترسی به عدالت در ارگانهای عدلی و قضایی و قسمی که انتظار می رفت و انتظار می رفت ندارن وزارت محترم امور زنانم در این قسمت کدام گام عملی نورداشته متاسفانه همیشه وقت گپشانی است که ما یک نهاد پالیسی ساز هستیم یک وزارت پالیسی ساز هستیم فقط مسائل جندر در نظر گرفتن که در بعض ارگانا خانما باشن حضور داشته باشن به شکل مساویانه که او را متاسفانه بستگی به مرابط های شخصی و واسطه ها داره که او را ما به شکل عادلانه نمیبینیم که نظر به لیاقت کدام خانم در یک جای در یک موقف تعیین شوه
پس چطور میشه که مشکل گفتین پیش سروری صاحب اشاره کرد که رای حل اینمی است که باید خانما گماشته شود چطور میشه که مشکل حل شود شما از واسطه گفتین رای حل عملی چی است
خب رای حل عملی است که وقتی که خانما به یک ارگان مراجعه میکنن زیادتر خانما به حوزه های مختلفی که در اونجا زندگی میکنن مراجعه میکنن و چشم امیدشان این است که حداقل حوزه های پلیس همکاریشان بکنه و بخش خشونت علیه زنا هم اونا دارن ریاست بخش خشونت علیه زنا دارن وقتی اونجا میرن مراجعه میکنن متاسفانه به یک نوع بهره برداری میشه خانما و متاسفانه امراشون خشونت زیادتر شده میره به جایی که کمتر شده بره به یک نوع تقاضا صورت میگیره که خانما بیزار میشن از اینکه برن به اوزا مراجعه بکنن چون متاسفانه اینمی مشکلات وجود داره فساد اداری فساد اخلاقی یکی از مشکلات اصلی و اساسی جامعه ماست در این قسمت ایجاب میکنه که وزارت امور زنان امرا با ریاست حقوق ولایت کابل یک ماهنگی داشته باشن در هر ولایت، در هر ولسوالی، ریاست را به خاطر رفع مشکلات و محدودیت ها بر خانم ها ایجاد بکنن به شکل رایگان. دروازه حکومت باید به روی مردم واز باشه، خصوصا البته از طرف وزارت امور زنان و ارگانهای عدلی و قضایی مشترکن، اما هنگی شو و بخش مشورتی داشته باشن به شکل رایگان برای خانم‌ها به خاطر دسترسیشان به عدالت.
احمدی صاحب به شما پس بر میگردیم. سروری صاحب دستونز و پرابطه تاسو میشاره وکره سونزشته مختلف ارگانون هم شته دی د خزو د حقونو مدافع بنسټونه دی، دوی هم په دې برخه کې کار کوي، حداقل تاسو ته د دوی کوم فعالیتونه چې لري څومره تاسو ته راضي یاست یا د قناعت وړ دي تاسو ته؟
د دې هدف پرې د هدونه موثر تمام سوي دي، یعنی که چیرې بیا هم یعنی د سترهیس بیا هم یو نهاد چې د ښځو په برخه کې فعالیت وکړي د ډیر شته، یعنی موجودیت د دې موثر ده، ولی په شرط دی چې د خپل کارونه تر شاو لاندې خلاصه نه کی یا تر عمومي جلسات چې مثلا د مصرف پر کې یا په ادارات کې د مثلا گزارشات ور کې یا یو گزارش وړي، یعنی تر دې محدود نه کی، یعنی په شوار کې کم د مشخص مشکلات په عموم کې نه سره حلېږي، ولی دا چې دی باید مثلا یو نظارتي ادارات ولري، نظارتي ادارات په دې معنی چې مثلا دی پر هر اداري فشار واچي چې مثلا په ادارات کې یو عملیات جندر یا چې هغه ادارات چې مثلا یا هغه ځین چې په کې وکولې چې شته په ازا شکل سره ورسې ال تخپل شکایت وړاندې کې نه واز دی اداري کارمنده، بلکې د نور ادارات د ادارات څخه چې راځي یا مثلا د نور د کلی او د شارو د دې ځای څخه شکایت باندې راځي، دوی ته مثلا مراجعه وکړي. که چیرې دولت یعنی په دې برخه کې سمه پالیسي ونه لري یا مثلا تکمیل نه وي، نو دا د دغه اساس په اند دغه مؤسسات چې دي یا مثلا حقوقي یا بشري سرچینې چې دي یا جامع مدني ټولنې چې دي، دغه ټوله باید سره مثلا سره ګډ شي او په دې باندې مثلا بحث وکړي چې دوی څنګه کولای شي چې په اداراتو کې خپل په اداراتو کې داسې مرکز یا داسې اداره جوړ شي چې هغوی وکولای شي چې دغه مشکلات چې مثلا یو ښځینه ځي خپل حق غواړي او د هغې غږ هلته نه اورېدل کېږي هغه ته ورسي، یعنی دا به بلاخره دی چې یعنی د هغې ښځې چې که چیرې یو مشکل ولري نو یوازې هغه یو اجرایوي ارګان نه ده، یعنی حقوق بشر اجرایوي ارګان نه ده، خانههای امن اجرایوي ارګان نه ده، وزارت امور زنان اجرایوي ارګانونه نه دي، ولی دی تر حده پورې دی کولای شي چې دغه ایجابی ارگانونه چې دلته دی په مثلا قضا ده د قضا ده یا مثلا وزارت عدلیه ده څارنوالي ده، دی ده په دې کې د دې د ښځو پر حقوقو باندې یا د ښځو د چې کوم مشکلات لري په دې باندې دی نظر اوسي او د دې مشکلات په شان ساتل واغلي.
بله احمدی صاحب، سروري صاحب اشاره کردن که از موجودیت بخش هایی که میتونه به رسیدگی داشته باشه و مسائل همچون خشونت علیه زن و در ادارات دولتی مشکل، یک مشکل اساسی است که ادارات موجود است اما وقت کارکرد و نتیجهش که انتظار میره به او شکل نیست. چه فکر میکنین که چطور میتونیم حداقل نهادهایی که موجود است کارا شوه و شکایتی که برشان صورت میگیره برای زو رسیدگی شوه و کارشان مقطعی نباشه؟
قسمی که شما هم در جریان هستین و بانو سروری هم اشاره کردن در این رابطه، مراکز هم وجود داره به خاطر دادرسی و عدالت خواهی بر خانم ها، چی نهادهای عدلی و قضایی هستن، چی مثلا جامعه مدنی هستن. شما متوجه هستین که جامعه مدنی متاسفانه یکدیشان دفعتن معامله میشن و به طرف سیاسی شدن میرن و به خاطر موقعیت و موقف مبارزه میکنن، متاسفانه به جایی که مسائل اجتماعی را بررسی بکنن و خدمت صادقانه بر جامعه بکنن، متاسفانه برعکسش میشه. اکثرا ما وقتی که میبینیم جامعه مدنی به شکل پروژه‌ای کارایشان پیش میره، تا جایی را که ما معلومات داریم به جایی که به شکل پروسه پیش بره، و برنامه عملی داشته باشند و جلسات تشریفاتی نداشته باشند و دادرسی و عدالت خواهی را به شکل درست اساسیش بر خانم انجام بدن. بخش مسائل عدلی و قضایی که موجودیت داره، بله، او را ما میپذیریم که ریاست من خشونت علی زنان وجود داره، اما او قسم که انتظار میره که باید به مشکلات خانما رسیدگی شوه، ما به چشم خود میبینم، چون خانما بسیار سرگردان هستن، بخشای مختلف را آل ایجاد کردن. بخش خشونت علی زنان البته ریاستش یک بخش را البته به قماندانی ولایت کابل راجع میکنن در ریاست حقوق. ریاست حقوق هم مشکلات مردم راجع میکنن به ریاست حقوق مرکزی که آلدو در وزیر اکبر خان است. خلاصه به یک نوع نه به یک نوع خانم ها سرگردان هستند. اگر یک آدرس مشخص واحد می بود که حداقل مشکلات خانم ها را بررسی میکد و به اجرا میگذاشت، که مو خود سارنوالی رفع خشونت علی زنا بود، او بهتر بود نسبت به این که یک بخش خانم ها را بر ریاست حقوق ولایت کابل راجع میکنن و اونا هم احساس مسئولیت نمیکنن، فعلا رد میکنن یک مسئله را، میگن که ما یک ماه میشه که بر ما یک فرمان آمده از طرف وزارت عدلیه که باید خانم ها بر ما راجع شوه به ریاست حقوق مرکزی که او در وزیر اکبر خان واقع است، که در اونجا هم خانم ها بسیار مشکلات دارن تا اونجا رسیدن و تا اونجا پیدا کردن. خلاصه رقم بر رقم سرگردانی بر خانم ها ایجاد شده متاسفانه.
بله.
و قبلا هم که شما در جریان بودین، خانم ها معمولا در اوزای مثلا پلیس مراجعه میکردن و همی خشونت ها وقتی که امرایشان صورت میگرفت و از خود اوزای پلیس راجع میشدن به نهاد عدلی و قضایی که سارنوالی ولایت کابل بوده باشه یا ریاست ولایت کابل بوده باشه. با ما هر شکلش که بوده، ما دیدیم متاسفانه که نتیجه نداره.
بله.
نتیجه نداره، شکل متاسفانه تبعیض منفی روان است علی زنان، یعنی مشکلاتشان به شکل جدی و عملی و عادلانه فیصله نمیشه متاسفانه.
بله، با شما پس برمیگردیم. قاری صاحب پشتون اړیکنی، ولی سلام قاری صاحب، خبرونه ته خرغلی.
بله محترم محمد علی سردیش، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو، تاسو غلی مېلمنه ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
چې بار بار تاسو د خوشنط موضوع ټاکی، واقعیا په افغانستان کې رواج دی او اوس د په اوسني حالت کې چې د یو طرف څخه نامنی ده او د بل طرف څخه بیکاري ده او د بل طرف څخه اګایې ده او د بل طرف څخه هر سړی هېڅ سړی خپل مسؤلیت ته متوجه نه دی. اصلا په افغانستان کې خلک د نورو پر ضد باندې خشونت نه بولي، ښایسته خو داسې بولي چې دا د کور یو مینځه ده. اصلا دا موږ چې خپلې نورې د ایوان په شکل خرڅو پر نور باندې درون ولور، خو دا هم خشونت دی. او که داسې چې خپل نور و تعلیم ته نه پرېږدو، دا هم خشونت دی. هغه وهل و ترکل هغه خو لا پسې. ستاسو د مېلمنې څخه پوښتنه دا ده، دغه خشونت چې دغه رسیدګي ورته کېږي، یعنی دولت او خپل په مابین کې د خشونت ورکولو په مابین کې څومره مانګې سره لري؟
بله، یعنی که ستاسو پوښتنه موږ سم اخیستې وي چې په خپله د حکومت او هغه بنسټونه چې په همدې برخه کې کار کوي، که غیر حکومتي دي، اماهنګي څونه موجوده ده، همداسې به وي؟
بله.
ډېره مننه کوم قاري صاحب. قاري صاحب پښتون و، له فاریاب څخه اړیکه نیولې وه. یو بل اورېدونکی هم شته، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مه شئ، خبرونې ته ښه راغلئ. خالو دوی سره مو اړیکه پرې شوه. اورېدونکو د 0 9 9 0 0 6 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ او خپل ستونزه راسره شریک کړئ. اورېدونکي لرو، سلام، خبرونه ته ښه راغلئ. ښه، فکر کوم دوی سره هم څه تخنیکي ستونزه وه. پوښتنه د قاري صاحب تاسو به اخیستې وي، مهرباني وکړئ سروري صاحب تاسو کېدای شئ ځواب ورکړئ.
د دې ورور پښتون ته به دا باید داسې ووایي چې دولت تر ډیره حد پورې یعنی د د خارجي ټولنې تر فشار لاندې ده، یعنی هغوی هم یعنی په هر جلساتو کې چې وایي هغوی د ښځو پر وړاندې باندې ډیر تاکید کوي چې باید په دولت کې سهم سي، او دا یو د تعهداتو د افغانستان د تعهداتو څخه و چې باید په د خپل پالیسیګانو کې په خپل اداراتو کې تر ډیره حد پورې د ښځو یا د انجونو د جذب د جذب پالیسی ولري او په دې برخه کې خپل تلاش وکړي. ولې دا چې څومره مدني ټولنې یا هغه حقوق بشر یا چې سرچینې کولای شي چې په دې کې هماهنګي وکړي د دولت سره، یعنی و تاثیرات ډیر مثبت روان دي، یعنی د دې په دغه کې چې څونه مثلا د ښځې کولای شي چې د اول په یو یعنی زه ټوپ ټولو کولای لنټو کولای سم چې دا هماهنګي ډیر شروانه ده په دې کې چې دولت کولای سي چې دا چونده اوس د یوازنې اداره چې د جامع مدني یا د حقوق بشري یوازنې او هغه قانون دي چې د نړیوال ټولنې پر دې باندې ډیر غټ فوکس ده او د دې فعالیتونو ارزیابي کوي. او په زم د دې کې چې اوس د میډیا وستي ازادي د بیان سره په دې کې چیرې مثلا دغه او د انت چیرې دولت یې مثبت جواب ونه وای نو تبن چې دولت تر انتقالونو لاندې راځي، او په دې خاطر باندې مدني ټولنې او انت ډېر هڅه پوری یعنی خپل قانوني غوښتنی چې یو هم هغه د قانون من خوشونت له زنان و چې دغه د مدني ټولنو د او د حقوق بشر تر فشار لاندې د قانون کې اگر چې په پارلمان کې مور د چې ډیر مثلا خلک اور سره مثلا په ډیر کلکه دا نه تسویب دو تلاش کوه، او هم دا رګه د پدغه کې ولیدات لري او فرمان تخنی لاندې د رئیس جمهور د خوا د توشیس او فعلا نافذ ده. یعنی موږ کولای شو چې وایي چې د مدني ټولنو او د بشري حقوق هغه ارګانونه چې دی په دې کې ډیر موثر لور لري.
بله احمدی صاحب په فرمان شما میخواین چیزی اضافه وکړئ؟
خواهش میکنم. ما با تایید گپای خواهرم و خانم سروری این را باید بگویم که بخاطر تبعیض مثبت باید از کار صورت بگیره، تلاش باید صورت بگیره، تمام ارگان ها باید از اما هنگ شوه، بخاطر محرومیت های جامعه، بخاطر محروم ساخته، البته بخاطر حق میراث، حق ازدواج، حق تعلیم و تربیت در قسمت وضعیت خانم‌ها بانوان باید تلاش صورت بگیره، جامعه همگی اما هنگ شوند، نهادهای اجتماعی، برادرای ما، علمای محترم در این قسمت کلگی مسئول هستند. با عرف عنانات ناپسند در کشور باید مبارزه جدی صورت بگیره که یکی از منشأ اصلی خشونت ها در افغانستان همی بس است که ما متاسفانه بارها دیدیم که خشونت ها از همون جا منشأ میگیره، وقتی که دختر را به شوهر میتن در برابر او گله میگیرن یا ولور میگیرن. اینمی خودش در شریعت هم ناجایز است، در اجتماع، در فرهنگ، در هر مسائلی که ما بگوییم ناجایز است، کار درست نیست در برابر انسان پول گرفتن، این خودش خشونت بار است، یک نوع خشونت ایجاد میشه و زمینه به خاطر خود خشونت برابر میشه و با وجود میاره خشونت های فامیلی را، تانه و مثلا اینمی گپ ها. وقتی که یک پسر پیسه نمی داشته باشه، بیچاره می باشه، محروم می باشه و طرف مقابل از او گله می خواهی یا ولور می خواهی یا با یک نوع تویانه می خواهی، اینی مسائل هایی است که از اینی مسائل ها باید جلوگیری شوه. جدن شورای علما مسئولیت داره، وزارت امور زنان البته به شکل عملی باید کار بکنه، خود حکومت دست به کار شوند، ریاست عدلی و قضایی باید در این قسمت همگی هم آهنگ شوه و قانون من خشونت علی زنانم به اجرا گذاشته شوه. باید از عاملین قضایی هایی که متاسفانه خانم ها به قتل میرسه یا مورد لطکوب قرار میگیره، عاملینش باید به محکمه سپرده شوه.
بله احمدی صاحب،
بخاطر عدالت.
بسیار زیاد تشکر. فرشته سروری مدنی فعال و مریم احمدی د کابل دولت شورا بخانه غړی و مدنی فعال، ډیر مننه چې خبرونه تر اخلي. قدر من اوریدون کول تاسو مننه کوم. د اونۍ په جریان کې 0909 شپږ شمیره فعال وي، کولای شي هغه مېرمنې چې لستون سره مخ دي له موږ سره تماس ونیسي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو ملشه.
ما جانوي ويلا انا ديرا غلي واي وا Shkara Diva.